द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे জানাবিদিনক আসসালামু আলাইকুম দা ভয়েস অফ আমেরিকা ডিভারি ডিউদি নেন্দ শুরুর ওয়েস দে 2015 সালকাল দে ডিসেম্বর দে মাস দে নাহ মানে চাদা প্রপি খবর কে ওয়াক শো দে দে মাস পতানি আছে তো কাবল কি দি ওনি নি ওদল তে ওয়াশিংটন ডিসি কে দে ওয়াজ এ লেস বজি শো দি দে ভয়েস অফ আমেরিকা ডিভারি ডিও প দে ইও সাতা খবরি খবরওয়ানা কি দরতা ওয়াক মজালাওয়ান
আও বখতাওর শাহ
হর খলি ওয়ায়ু আও লাওয়াল হম পাম শে মুহিমো খবর নো সার চকুতা
پاکستانی چارواکی وای راتلون کی اونۍ به د افغانستان د سولې خبرې بیرته پیل کیږي دا خبره په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس ته د افغان صدر اشرف غنی د وینا ورستو شوې اغلی غنی ویلي بے باوري به ختمول وي او تګلارو ته بیا کتنه کیږي
without rules of the game where states respect the rights and obligations of mutual sovereignty and cooperate in the state to state sets of relationship we will have enormous difficulty containing terrorism
conference ta de pakistan wazir azam nawaz sharif pa khuli waina ki manali che tragari da sime da sobat la para challenge de
we are convinced that terrorism and extremism is the common enemy of all
کینړی چارواکی وای د یو پاکستانی زنانه په مشرۍ کې چلیدونکې په هیواد کې موجوده الهدا مدرسې پارزي توګه تړلې د امریکا کالیفورنیا کې د سورلس امریکایانو وجون کې پاکستانی تاشفین ملک د دغه مدرسې پاکستانی څنګه کې سبق ویلو او
چونکه تر لا فوکه د څه اندازې کې چې د سعودي عرب او د عربو ملکونو نه دا څه مدرسې او دا څه ادارو ته او دا څه جماعتونو ته
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبري خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوم چې ملګري اوسئ لاول هم پام شئ مهمو خبرونو تفصیل ته
پاکستانی چارواکي وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسولي خبرې اترې راتلونکي اونۍ د شروع کېدو امکان دی چارواکو د نوم نه خودلو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي د سولې د خبرې اترې به د نړیوالو سارونکو د نظر لاندې شروع کیږي دا خبره په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف افغان صدر اشرف غنی امریکایي او چینایي چارواکو د ایشیا زړه غونډې په محل د لیدو کتو ورستو مخې ته راغلې ده افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی د دې خبرې تصدیق کړي چې طالبانو سره د خبرو اترو بیا شروع کولو په لړ کې یو موافق یوی موافقه ته رسیدلی دی
د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف او د افغانستان صدر اشرف غنی د شروع پر ورځ اسلام آباد کې د هارد اف ایشیا کانفرنس کې برخه غستلو تر څنګ یو جدا لید کاته هم کړی دی چې پکې لوړ رتبه امریکایي او چینایي چارواکي ناستو په دغه لیدنه کې د نواز شریف لخوا ویل شول چې افغانستان کې د امن راتللو په حق له پاکستان ډیر جدي دی او خپل پوره رول بلوبوي هغوی دا هم وویل چې افغانستان پاکستان ته تر ټولو ګاونډي هیوادونو زیات نږدې دی د افغانستان صدر اشرف غنی د پاکستان لخوا د تراګرۍ د ختمون په لړ کې د ګامونو ستاینه وکړه خو وی ویل چې د سیمې امنیت او د تراګرۍ د ختمون لپاره مضبوطې رابطو باندې کار کول ضروری دی
افغانستان د امنیت په سر په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه یا هارت اف ایشیا په نوم دوه ورځنۍ غونډه سر ته رسیدلې چې پکې د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز افغان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی او د امریکایي مرستیال خارجه وزیر انتونی جی بلینکن او یو شمېر نورو مشرانو ګډون وکړو د دغې غونډې د ارزښت په اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار نفیس ټکر وړاندې کوي
په اسلام آباد کې د افغانستان صدر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هند د خارجه چارو وزیر او د سیمې د نورو هیوادونو استازي د سیمې تر ټولو چیلنج مذهبي تندلاري او ترهګري مني خو په دغه سیمه کې لک تر لګه درې گاونډي هیوادونه یعنی هندوستان پاکستان او افغانستان په خپل منځ کې د ګټو یو جګړه هم لري د ریاستي ګټو لپاره په دغه جګړه کې تر ټولو زیاتې نیوکې په پاکستان کېږي د واشنگټن نه تر نوې ډیلی پورې پارلماني غړي حکومتي ادارې او سیړونکي په پاکستان نیوکې کوي چې اوس هم پاکستان مذهبي توندلاریتوب د خارجه تګلارې پر مخ کې بوتلو لپاره کاروي سیړونکي په دغه حق له په افغانستان کې د طالبانو په پاکستان کې دننه بیا د طالبانو او نورو په لسګونو مذهبي ډلو د لګکویو او سیکولر قوتونو پر ضد بسلواله جګړه او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د لسګونو پاکستانی توندلارو ډلو عملیاتو ته اشاره کوي او وای چې د توندلاري توپ پر ضد د پاکستان تګلارې کې کوم لوی بدلون نه ښکاري. نننی کانفرنس ته د وینا په وخت افغان صدر اشرف غنی هم دغه اندېښنې په دې پوښتنه کې کړي او وای افغانستان کې اوس هم بې باوري ده چې آیا پاکستان په رښتیا یو آزاد افغانستان، افغان حکومت او افغان اساسي قانون منی او کنه.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده.
امریکای کالیفورنیا کې د سورلس امریکایانو په وجنه کې ککړه پاکستانی تاشفین ملک چې د پاکستان په الهدا مدرسه کې سبق ویل او کینیډا کې چارواکو د دغه مدرسې یو سانګه پارزی توګه تړلې ده.
د افغانستان وسلوالو طالبانو د هیواد په جنوبی ښار قندهار کې هوایی اډې سره نږدې حمله کړې ده او د امنیتي ځواکونو په جوابي کاروایي کې په جګړه کې افغان پوځي چارواکي وایي چې نه طالبان وژل شوي دي. په دغه حمله کې افغان چارواکي وایي چې و دیش ملکی کسان وژل شوي دي چې پکې ګڼ شمیر کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
یو امریکایي چارواکي په شام کې د روس په پوځي عملیاتو نیوکې کړي او ویلي دي په شام کې روس په سلو کې ډېر شوای بریدونه د داعش په مرکزونو ترسره کوي. امریکایي سفیر بریټ میک ګروک نن په بغداد کې د امریکې او عراق د پوځونو سره د ملاقات په وخت ویلي شام کې روس او 100% هوایي حمله د صدر اسد د مخالفه ډلو په ضد ترسره کوي. تفصيلات د ډیو رادیو همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د امریکای یو چارواکی نن خپل یو بیان کې شام کې د روس د فوجي کارروایو غندنه کړې ده او ویلي دي چې د روس په حملو کې صرف 30% د داعش هدفونه په نخښه کړی شوې دي. غربي هیوادونو هم پر روس تور پورې کړی دی چې د خپل اتحادي بشار الاسد د پاره د شام د حکومت په یاغیانو حمله شروع کړې دي. خو روس د دې الزامونو نه انکاری دی. روس بهیره روم کې د خپل ابدوز نه قطبی شام کې د دولت اسلامي په مورچو پړون بیزل حمله هم کړی دا. د روس د دفاع وزیر ویلی دی چې د ابدوز نه خوشی کړی چې وی کروز میزایل باندې د داعش دوه مورچی وشته شي وی دي. بل خو د یاغیانو په قبضه کې د شام اخیری خار حمص نه د حکومت او یاغیانو ترمنځ په مقامی سطح د امن د لولنامې کې دوه ترمخې په سوونو خلک په کډ روان دي. د شام فوزونه د ډیرو کلونو راسې دغه خار نه تو پراته دي. په خبرونو کې ویلی شي وی دي چې وایل زلې نه هم مخالفه جنگیالو سره سم مقامی خلک هم د وایل نه پتیخت دي. د یاغیانو د وتو وروستو به د شام حکومت حمص خار په مکمله توګه قبضه کړي کوم چې د صدر مقام دمشق نه په 150 کیلومتره کې پروت دی.
خلاص ډله امنست انټرنیشنل یعنی د بخښنې نړیواله اداره وایي چې دولت اسلامي داعش لخوا چې کومه وسله په کاریږي هغه د عراق د پوځي وسلو د ذخیرې نه په قبضه کړې شوې دي چې په دې حق له د نورې قوي څارنې ضرورت اهمیت نوره هم څرګندېږي کله چې بې امنیت ځایونو ته وسله لیږل کېږي. اخوا د مرکزي شام په حمص ښار کې د شروع پر ورځ په سلګونو خلک د یاغیانو د ولکې ته لاندې حصه نه راوځي چې د حکومت سره شوې د امن لوزنامې یو برخه خدا. د شام ځواکونو د سوکلونو راهسې د دغې ځایونو نه ګیره کړې ده کله نه چې ملک د کورنۍ جګړې سره مخ شوي. په ځینې ځایونو کې بیا د یاغیانو موجودیت دوام لري. په ښار کې د مخالفه جګړه مارو لخوا ویل ولسوالۍ نه روانګي شروع شوې ده. بلخوا په سلګونو ملکي وګړي هم په بسونو کې د دغې ځایونو نه روان دي.
په امریکا کې د صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ په تبصره د سپینې ماڼۍ، پینټاګان او د نړۍ د مشرانو لخوا سخت غبرګون مخې ته راغلی. ټرمپ په امریکا کې تیر هفته د ترګرۍ پیښې په تناظر کې ویلي په مسلمانانو د امریکا ته په راتګ پابندي ولګولی شي. د سپینې ماڼۍ ترجمان جوش ارنست بیګا ویلي د ټرمپ غوښتنه پارونکې ده ولې چې دغه خبره د امریکې د آئین مخالفت هم کوي. د پینټاګان ترجمان پیټر کوک هم ویلي د نړۍ اسلامي ملکونو ملګرتیا او د امریکې په پوز کې کارکونکو مسلمانان په دې خبرو خپکیږي کم چې داعش غواړي چې دا جنگ د اسلام پر ضد یو جنگ جوړ کړي.
د ریپبلیکن ګوند جمهوری اساسي کاندید ډونلډ ټرمپ د مسلمانانو په حق له دریز باندې سوزن شاري چې ټنسي ایالت کې وندربلټ یونیورسيټي پروفیسر دا وایي دا د امریکې اساسي قانون پر ضد ګام دی او د امریکې قانون مذهب په بنیاد د تبعیض او فرق کولو اجازه نه ورکوي. د کالیفورنیا د قانون د پوهنتون مشر کیوین آر جانسن وایي د ټرمپ پلان یو داسې پروپوزل یا پلان دی چې د 14 اینی ترمیم خلاف ورزی کوي کوم چې هر چا ته په مساوي توګه امنیت او حفاظت ورکوي. د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه جاری ده. قدر منو ریزن کو زمنګا په دې خبرونه کې څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په پاکستان د پاکستان سرخار اسلام آباد کې چې کومه د ایشیا زړه یا هارت اف ایشیا کانفرنس وغه سر تر رسیدلې. تفصيلات اخلو د ډیو ریډیو خبريال ارشد حسین نه. ستړی مشه ارشد. ارشد حسین په خیر
ډیر مهرباني.
ارشد د کانفرنس چې کوم سر تر رسیدلې مهمه خبره پکې څه ده؟
جی څنګه چې تاسو پدې چې بلې کانفرنس دا د افغانستان په بابل او په افغانستان کې د امن او ثبات او دغه د اقتصادي پرمختګ په چارو باندې په دغه کانفرنس کې خبرې اترې شوې دي. او خو دې کې نوې خبره ده چې را نن د پاکستان ځنې چارواکو د پاکستان د امریکای د وایس اف امریکا خبريال د انګریزي ژبې ایاز ګل ته ویلي دي چې د طالبانو او د افغان دولت ترمنځ د امن مذاکرات راتلونکي هفته کې شروع کیږي شي. او دې کې دا هم ویلي شوې دي چې په دې کې نوې خبره ده چې را دا مذاکرات د هغې وروسته کې چې په افغانستان کې د حملو په حکومتي چارواکو ځواکونو او د جګړو وروسته او د مولا عمر د مرګ وروسته چې د جولای په میاشت کې د پاکستان دنه چې کوم امن د طالبانو او د افغان دولت ترمنځ خبرې اترې شوې هغه ځندې دلې وي. نو دا امکان څرګندېږي او دا ممکن ده بلکې پاکستاني چارواکي وایي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د ځن ښکار امن مذاکرات به په راتلونکي هفته کې شروع شي.
ارشد حسین وړاندې د خبرو اترو چې وړاندې به کېدی دی د پاره به شرطونه یې خودل کېدل. دا دل چې کومې خبرو اترو کېدو امکان دی د پاره کوم شرطونه یې خودل شوی دی؟
جی د دې لپاره خو د پاکستان ته راغلي د افغانستان د خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې دا او پختل شو په یو خبري کانفرنس کې چې آیا د طالبانو لخوا یا د افغانستان د دولت لخوا طالبانو سره د خبرو په حق لبانې نوې شرطونه کې خودلې شوې دي. نو هغه دا ویل چې د طالبانو لخوا د کوم شرطونو ورته علم نشته دی. خو هغه دا ویل چې هغه طالبان یا هغه وسلوالې ډلې چې د افغانستان اساسي قانون مني د وسلوال توپریک دی یا وسلا لری کړی او د افغانستان د پخلاین په عمل کې شامل شي نو هغه کولی شي چې د افغان دولت سره خبرو تکینی. خو په دې کې د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې د پاکستان حکومتي چارواکو هم دا غواړي چې را د دغه بیا پیل کېدونکي د افغان طالبان او د دولت ترمنځ امن خبرو سارنه دي نړیوال سارون کې وکړي. او د دې لپاره د دې مقصد دا دی چې را د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم د تاریخي بې باورتیا او په یو بل تورونه لګولو دا غي مخنی ولدي. نو دې کې دا نوې خبره مخې ته راغلی ده.
ډیر مننه ارشد حسین.
مهرباني.
ریډیو د قدمونو اوریدونکو په اسلام آباد کې د هارت آف ایشیا کانفرنس کې د دې کانفرنس سرته رسیدو وروسته چې کوم خبرې اترې را باندې شوې دي په د پاکستان په منځګړتیا باندې د افغانستان د امن پروسه به راتلونکي اونۍ ویل کېږي چې بیرته پیل کېږي. په دې حق لباندې منزه شهید د افغانستان د کورنو چارو وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده کوم چې دلته په امریکا کې یو ځایي پوهنتون کې پروفیسر هم دی. هغوی خبرې اترې کړې دي په هغه وضع باندې کوم چې دا وخت د دواړو ملکونو ترمنځ موجوده ده او دغه خبرې اترې څومره اهمیت وړ دي په دې حق لباندې دغه مرکې ته ستاسو پام راګرځو.
جلالی صاحب په داسې حال چې اوس هم د حقانی شبکې او طالبانو شتون شته دی، تاسو څه ګڼئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ملګرتیا به څنګه وي او افغانستان آینده کې تاسو څه کوم مثبت تغییر وینئ؟
د دوه برخې لري. افغانستان کې مثبت تغییر له ډیرو کلو راپیسې شروع شوی دی. د تیرو 14 کلو کې په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی دی. ټولنه بدله شوې ده او په عین زمان کې د خلکو په منځ کې دا یو تفاهم راغلی دی چې د خپل هیواد د آینده په برخه کې یو شان فکر کوي. نو ځکه هغه شرایط چې په شل کال مخکې موجود وو هغه لري شوي دي چې په هغه وخت کې مختلف ډلې د خپلو ډلو د ګټو د پاره جنګېدلې. اوس ټول په دې عقیده راغلي دي چې که چېرته د افغانستان کې ثبات رانه شي دوی د خپل د ډلو ګټې هم نشي خوندي کېدای. اما مسله تا چې د دغه اشاره وکړله د حقانی ډلې او طالبانو حضور ته په پاکستان کې، دا په خپل لویه ستونزه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ده. پاکستان همیشه ویلی دی چې په افغانستان کې ثبات د پاکستان په ګټه دی، مګر په عین زمان کې هغه سي اقدامات کړي دي چې هغه د افغانستان د ثبات په ضرر تمام شوي دي. پاکستان دا ادعا کوي چې په طالبانو کنټرول نه لري او په طالبانو نفوذ لري مګر کنټرول نه لري، مګر لاقل پاکستان په خپل خاورې باندې کنټرول لري چې پرې نږدي چې هغه ډلې چې غیر دولتي ډلې یا ترګر ډلې چې د خاورې نه د پاکستان د یو ګاونډي هیواد په ځای چې د ادعا کوي دوست دوسی ورسره لري دغه په ضد عملیات کوي دغه مخنیولی شي، تر څو چې په افغانستان په پاکستان کې دغه ترګري ډلې طالبان دي کړي حقانی شبکه ده آزادانه تګ راتګ ونه کی او دغه په حرکات باندې کنټرول را نشي، دوی نشي کولای په افغانستان کې فعالیت وکړي. ځکه نو افغانستان دغه تری غواړي. دا چې ښاغلی اشرف غنی وایي چې دا نا اعلان شوې جګړه باید ختم شي، هدف یې هم دغه دی، یعنی پاکستان د دوه ډلو مخه ونیسي چې د دوی له خاورې نه استفاده کوي او د افغانستان په ضد جنگي.
په ظاهر خو پاکستان وایي چې د سولې خبرو اترو ته دوی تیار دي او دوی غواړي چې دغه په مخ په وړاندې ویسي، خو اوس هم دوی دغه شبکې چې هلته ځای په ځای دي دا نه ختموي. نو پاکستان اصلا د افغانستان څخه غواړي
ګومان نه کوم چې د پاکستان هغه غوښتنې چې له ډېرو کلو رئیس یې درلودې او هغه له هند سره دوی په روابطو پورې هم مربوط دی بدل شوي دي. دا چې ولې پاکستان د اوضاع په تغییر سره لا هم غواړي چې په افغانستان کې یو نفوذ ولري، دا په خپل یو معنی ګرځي دي د پاره چې د دواړو هیوادو ترمنځ روابط ښه شي. پاکستان لا هم غواړي چې په د هند د نفوذ مخه په افغانستان کې ونیسي، اما په عین زمان کې دوی دا تعریف نشي کولای چې هند څو کې په افغانستان کې دوی په قانې شي. دوی فکر کوي چې هند په افغانستان کې کېدای شي چې د پاکستان په ضد فعالیت وکړي. په مشخص که دوی دا غوښتنې افغانستان دولت وایي چې دغه کارونه هند په افغانستان کې دوی مخ ونیسي، افغانستان حاضر دی چې هغه مخ ونیسي، مګر دغه سی یو تعریف مشخص نه ده شوی. په نتیجه کې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې یو داسې دایمي حضور او نفوذ ولري او په عین زمان کې د هند نفوذ کم شي. تر څو چې دغه مسله موجوده وي دا په خپله په افغانستان باندې د یو بل هیواد د ارادې تپل دي او دا ګمان نه کوم چې د افغانستان دولت او د افغانستان خلک دا ومني. فکر کوم تر اوسه هم په پاکستان کې داسې حلقې شته، داسې ډلې شته چې فکر کوي چې په افغانستان کې که ثبات راشي د دوی په شرایطو باندې به راځي او که ثبات را نه شي دوی بیا هم دې ته دا توان لري چې ځان ترې وساتي، کنټرول یې کړي او هغه ډلې په خپل یعنی دغه ډلو ملاتړ وکړي چې دوی منافع په افغانستان کې په مخ بیایي.
په دې وروستیو کې پاکستانی چارواکو ویلي دي چې را روانه اونۍ به د سولې خبرې اترې شروع کیږي، نو دغه څومره امکان لري؟
خبرې اترې همیشه ښې دي او مخصوصا چې د افغانستان او د هغو ډلو ترمنځ چې د افغانستان د دولت په ضد جنګیږي د هغو په منځ کې دا خبرې راشي او مستقیمې خبرې وي، دا ښې دي او که پاکستان په دې برخه کې مرسته کوي دا ښه کار دی. منتها د خبرو موافقت په هغه صورت کې یعنی تضمینېدلی شي چې دا واقعا د پاکستان هغه حمایت چې لدی ډلو سره لري هغه بدل شي، هغه کم شي. پاکستان کولای شي چې دغه ډلو ته ووایي چې یا ورسي سوله وکړي په افغانستان کې د دولت سره او یا لاړ شي د پاکستان له ووځي، دا خو کولای شي. که دغه کار پاکستان وکړي بیا نو د سولې خبرې ګټه لري.
ډېره زیاته مننه تاسو نه جلالي صاحب.
دا مرکوا د افغانستان د پخوانی د کورنو چارو وزیر علي احمد جلالي سره چې منزه شهي سره خبري وکړي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. د افغانستان د امنیت په سر باندې په اسلام آباد کې دوه ورځنۍ د ایشیا زړه یا هارت آف ایشیا کانفرنس سر ته رسیدلی دی چې پکې د افغانستان صدر
اشرف غنی، خارجه وزیر صلاح الدین ربانی، یو شمیر مشرانو د افغانستان نه او دغه شانته کې د امریکا او د یورپ او د یو شمیر نورو هیوادونو مشرانو په دای کې ګډون کړی. قدرمن اوریدونکو، په داسې حال چې هلته په اسلام آباد کې د افغانستان د امنیت په سر باندې خبرې اترې روانې دي، اخوا په قندهار کې چې کوم هوایي ډګر دی په هغې باندې ترهګرو حمله کړې او رپورټونه وایي چې پکې 30 عام ملکي کسان وجلی دي. څېړونکي وایي داسې ډلې شته، داسې عناصر شته چې کله هم د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د امن خبرې یو قوي پړاو ته ورنږدې شي، نو دغه د امنیت د خبرو خرابولو دپاره دا ډول د ترهګرۍ پیښې رامنځته شي. اسلام الدین ساجد په دې موضوع باندې د څېړونکو سره خبرې اترې کړې دي، راځئ چې دغه رپورټ کې تفصیل واورو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر او د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین وایي چې د کندهار په هوایي ډګر برید دا څرګندوي چې اوس هم ځینې قوتونه شته دي چې هغوی په سیمه کې د امنیت هڅو کې خنډونه اچوي.
لازم خبره ده چې دا خو هغه قوتونه خو شته دي چې کوم خلک به د امنیت غواړي، او هغه قوتونه خو شته چې د امن یو خاص نتیجې ته ونه رسي، او چې کله داسې افورټس کېږي نو هغوی په داسې موقع باندې لکه تاسو مذاکرات یا چې مذاکرات بالکل کېدو والو او د هغې نتیجه د راوتو مطلب دی خلکو تجزیه شروع کړې وې چې دې دوران کې د مولا عمر د مرګ خبر راغی، الان کې هغه دغه وخت کې مړ نو د دې نه مخکې مړ نو دا سبوتاج کول لپاره خو به دې خامخا خپلې مطلب تور طریقې استعمالوي.
افغانستان کې څو میاشتې وړاندې د کندوز په ښار د طالبانو یرغل او په دغه ښار د قبضې کولو وروسته افغانستان له خوا په پاکستان دا تورونه لګېدلی وو. دوی په افغانستان کې د طالبانو مرسته کوي خو پاکستان مدام دغه تورونه ردوي. د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف نن هم په اسلام آباد کې د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی په موجودګۍ کې د هارت اف ایشیا کانفرنس ته د وینا په وخت دا خبره تکرار کړه چې دوی افغانستان کې امن غواړي او د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن ګڼي. ولی وتلې سیړنکار بریګیډیر ریټایر محمود شاه وایي د اسلام آباد د کانفرنس په وخت د کندهار په هوایي ډګر برید ډېری پښتني راپورته کړي دي.
پاکستان خلاف افغانستان مسئلہ استعمالی داغے
سیرنکاران دا نظر لري چې د ډاکټر اشرف غنی اسلام آباد ته راتګ او د پاکستان حکومتي مشرانو لخوا هغه ته تود هرکلی دا څرګندوي چې د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف افغانستان سره اړیکې ښه کول غواړي. میا افتخار حسین وایي د هیواد ټولې سیاسي ډلې غواړي چې افغانستان او پاکستان ترمنځ دې ښې اړیکې وي.
خبر دار اشرف غنی سے پخپل چکن دیتا مطلب چرالو نو حقیقت کے دا کم ملکوں نے چپلے کی شامل دی د دې ملکونو په مدد چې کوم دی نو د امن د راتلو امکانات ډېر زیات، ځکه چې دی کې عمر خلک پراته دي چې کوم د مطلب چې هغه ګاونډیانو کې هم راځي مؤثر هم دي، او چې د دوی ترمنځ اختلاف ختم شي نو د امن د راتلو امکانات ډېر زیات دي.
سیړونکي وایي نن اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان ولسی مشرانو ترمنځ لیدل کتلو نه وروسته دا امکان زیات دی چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې خبرو اترو پیل کولو لپاره د وړاندې نه پیل شو هڅو کې تیزوالی راشي. ولی دغه هڅو کامیابولو لپاره به طالبانو ته هم اوږغ کته کول پکار وي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډی ریډیو، پیښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد،
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د افغانستان د دفاع چارو وزارت وایان دولت وزیری سره اوس یو مرکه لرو چې د کندهار د هوایی اډې سره نږدې چې کوم د طالبانو لخوا برید شوی د هغې په حق له تفصیل کې ویلی دي چې د کندهار هوایی ډګر ته نږدې دغه حمله شوې ده چې پکې نه جنګیالي وژل شوي دي او بیا د ملکي وګړو چې کومه شمېره ده هغه 10 کسان دوی وښودل چې پکې ښځې ماشومان په وژل شوو کې شامل دي. نور تفصیلی منازه شهید ته ویلې.
تاسو اوریدونکو ته دغه د کندهار پر هوایی ډګر دغه برید وروستی تفصیل ورکوي. دغه بریدګر څوک و؟
لومړی خو د کندهار په هوایی ډګر باندې برید نه و، د کندهار هوایی ډګر ته څیرمه برید و. هلته ملکي اهداف و، بازار و، ښوونځی و، مکتب، په هغې کې دښمن ننوتی و. د افغانستان د خلکو دښمنان و چې ټول وخت ملکي خلک وژني، ملکي اهداف په نښه کوي، سپینګیري او ښځې وژني. نو دا د افغانستان د خلکو دښمنان او د افغانستان د پرمختګ دښمنان او زموږ مخالفین و.
درسته. د مړو شمېر څو تنو ته رسېدلی دی؟
نه نفره د دښمن وژل شوي دي، یو نفر یې ټپي دی تر اوسه پورې دا معلومات دي. یو نفر یم چې مقاومت کوو، هغه به اوس په دې نږدې د یو کلو پښو وغورځېږي.
نو وروستی تفصیل نور څه دی؟ جنګ دا مهال هم دوام لري؟
جګړه پای ته رسېدلې ده. یو نفر هلته مقاومت کوي، هغه هم محاصره شوی دی د قوتونو له خوا نه، ممکن په دغه د یو کلو منځ لاړ شي هغه هم.
درسته. دا او دا چې د افغان ولسی وګړو مړو شمېر څو تنو ته رسېدلی دی، داسې تفصیل لري تاسو؟
اووه دېرش نفره زموږ شهیدان شوي دي چې اکثره ملکي وګړي دي، هغه سپینګیري واړه کوچنیان دي، 15 نفره ټپیان دي.
تاسو دا مهال څه ګامونه اخیستلي دي د دښمن ته ماتې ورکولو لپاره؟
موږ سیمه تصفیه کوو، مکمله دښمن وژل شوی دی، له منځه تللی دی او په سیمه کې زموږ قوتونه ځای په ځای دي. ټول سیمه تصفیه کوي، وګوري چې څوک چیرې پټ شوی نه وي.
ښه، صحیح دی. بس ډېره زیاته مننه تاسو نه وزیري صاحب.
دا یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
کې دا پیاله کړنګني د چینک ټنګني، نو هغه به هم لاس اجروي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمونږه یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غجاری ده. د خبرونه یو برخه تاسو واوري د اپراتون کې برخه کې هم یو شمیر مهم رپورټونه ستاسو لپاره لرو. مطبوعاتو ته کتنه کړې ده زمونږه همکار مختار خلیل او تاسو دا هم وایو چې یو خا په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د خارجه وزیرانو ترمنځ خبرې اترې شوې. نو د هندوستان خارجه وزیر هم دا وخت د پاکستان په دوره باندې را ششما سوراج او هغه هم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقات کړی دی. قدرمنو اوریدونکو، په سیمه کې د امنیت د خوندي کولو لپاره سیوړونکو وایي چې د گاونډي هیوادونو ترمنځ همکاري او ترګرۍ له د ماتې ورکولو لپاره ضروری ده چې ټول گاونډي هیوادونه په یو بل باندې باور وکړي، د یو بل سره همکاري سیوا کړي. قدرمنو اوریدونکو، چرته زیم سو شیبو کې راځو تاسو ته مهم خبر نو وړاندې کوو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
جو ریڈیو ته یو اړبیا په خیر اغلی زموږ خبرونه لا هم دوام لري. یو اړبیا تاسو په امنا ګرځو مهمو خبرونو سر ټکو ته.
پاکستانی چارواکي وای راتلونکو نه بعد افغانستان د سولې خبرې بیرته پیل کیږي. دا خبر اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس تر افغان صدر اشرف غنی د وینا ورستو شوی. اغلی غنی ویل دي تګلارو ته بیا قتل پکار وی.
Without rules of the game where states respect the rights and obligations of mutual sovereignty and cooperate in the state to state sets of relationship, we will have enormous difficulty containing terrorism.
کانفرنس ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې منلی چې تراګری د سیمې د ثبات لپاره چیلنج دی.
We are convinced that terrorism and extremism is the common enemy of all.
کینیډای چارواکی وای د یو پاکستانی زنانه په مشرۍ کې چلیدونکو په هیواد کې موجوده الهدا مدرسې په ارزي توګه تړلې. د امریکای کالیفورنیا کې د سورلس امریکایانو وجون کې پاکستانی تاشفین ملک د دغه مدرسې پاکستانی څنګه کې سبق ویلو. خو چونکه
دا څنګه لا خو کې داسې اندازه کیږي چې د سعودي عرب او د عربو ملکونو داسې مدرسو ته داسې ادارو ته او داسې جماعتونو ته
پاکستانی چارواکی وای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسول خبرې اترې راتلونکي اونۍ د شروع کېدو امکان پیدا شوه دی. چارواکو د نوم نه خودلو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي د سولې د خبرې اترې به د نړیوالو سارونکو د نظر لاندې کیږي. دا خبره اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف، افغان صدر اشرف غنی، امریکایي او چینایي چارواکو د ایشیا زړه غونډې په مهال د لیدو کتو وروسته شوې ده. د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی تصدیق کړی د طالبانو سره د خبرو اترو بیا شروع کولو په لړ کې یوې موافقې ته رسیدلې دي.
د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف او د افغانستان صدر اشرف غنی د شروع پروز اسلام آباد کې د هارت آف ایشیا کانفرنس کې برخې ترڅنګ یو جدا لیدکاته هم کړی دي چې پکې لوړ رتبه امریکایي او چینایي چارواکي هم ناستو. په دغه لیدنه کې د نواز شریف لخوا ویل شوی چې افغانستان کې د امن راتللو په حق له پاکستان ډېر جدي دی او خپل پوره رول بلوبوي. هغوی دا هم وویل چې افغانستان پاکستان ته تر ټولو ګاونډي هیوادونو زیات نږدې هیواد دی. د افغانستان صدر اشرف غنی د پاکستان لخوا د تراګرۍ د ختمون په لړ کې ګامونو ستاینه وکړه، خو وی ویل چې د سیمې امنیت او د تراګرۍ د ختمون لپاره مضبوطې رابطو باندې کار کول ضروري دي.
د امریکای کالیفورنیا کې د سورلس امریکایانو په وجنه کې ککړه پاکستانی تاشفین ملک چې د پاکستان الهدا مدرسې نه سبق ویلو، کنډا کې چارواکو د دغه مدرسې یو څنګه پارزي توګه تړلې ده. رپورټونه وایي کنډي چارواکو د الهدانه سلور کسان چې شام ته تلل په ترکی کې رامنی کړی دي.
د افغانستان وسلوالو طالبانو د هیواد په جنوبي ښار کندهار کې هوایی اډې سره نږدې حمله کړې ده او د امنیتي ځواکونو په جوابي کاروایۍ کې په جګړه کې افغان پوځي چارواکي وایي چې 10 ملکی کسان وژل شوي دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. پوځي چارواکي زیاتوي چې په دغه پیښه کې 9 طالبان هم وژل شوي دي.
یو امریکایي چارواکي په شام کې د روس په پوځي عملیاتو نیوکې کړي او ویلي دي په شام کې روس په سلو کې 10 هوایی بریدونه د داعش په مرکزونو ترسره کوي. امریکایي سفیر بریټ میک ګروک په بغداد کې د امریکې او عراق د پوځونو سره د ملاقات په وخت ویلي شام کې روس 90% هوایی حمله د صدر بشار الاسد د مخالف ډلو په ضد ترسره کوي.
خلاص ډله امنیسټي انټرنیشنل یعنی د بخښنې نړیواله اداره وایي چې د دولت اسلامي داعش لخوا چې کومه وسله په کاریږي هغه د عراق د پوځي وسلو د ذخیرې نه په قبضه کړې شوي دي چې په دې حقله د نوري قوي څارنې ضرورت اهمیت څرګندېږي کله چې بې امنیته ځایونو ته وسلې ولیږل شي. امنیسټي انټرنیشنل یو رپورټ پرون جاري کړی دی چې پکې په عراق او شام کې د توندروي ډلې داعش لخوا د وسلو څه قسمه ډول وسلی استعمالیږي په دې حقله جاجغه سي شوی.
په امریکا کې د صدارتي امیدوار ډونلډ ترامپ په تبصره د سپینې ماڼۍ، پینټاګان او د نړۍ د مشرانو لخوا سخت غبرګون مخې ته راغلی. ترامپ په امریکا کې تیر هفته د ترګرۍ پیښې په تناظر کې ویلو په مسلمانانو د امریکا ته پر راتګ مکمله پابندي ولګول شي.
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل. وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر منوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نازم غا خبرونه تا وګي. یو سوم مطبوعاتي کتنه د په پروګرام کې نو ګورو چې وتلی رسپانو ناساس لپاره سره وړي دي زمغا همکار مختار خلیل.
د برتانیي مشهور اخبار فاینانشل ټایمز په خپل یو تازه غنه کې د غربي هیوادونو سعودي عرب سره تعلقاتو کې د بدلون راتلو په موضوع یو تفصیلي رپورت چاپ کړی دی. فاینانشل ټایمز د خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې د مشرق وسطا علاوه په دنیا کې د مسلمانانو په نورو ملکونو کې او په غربي هیوادونو او امریکا کې سمود وړاندې د القاعده د ترهګر کار روايو او نن سبا د آی اس آی ایل یا د دولت اسلامیه د خونړو حملو له سبب غربي هیوادونه او د بشري حقوقو تنظیمونه ډیر فکرمند دي او عرب ملکونو په خصوصي توګه سعودي عرب سره په خپلو تعلقاتو کې په بدلون راوستو سوچ کوي. سعودي عرب نه د غربي ملکونو د مخ اړولو یو سبب دا هم دی چې غربي دنیا اوس د سعودي عرب د تیلو ډیره محتاج هم نه ده پاتې شوی. سعودي عرب سره په تعلقاتو کې د بدلون راتلو خبرونه په اخبارونو کې چاپ کېدل شروع شوي دي او د مختلفو غربي هیوادونو سیاستدانان خپلو بیانونو کې هم دا شان خبرې کوي. د سعودي عرب مخالفه مضمونونه اوس د غربي ملکونو د مطبوعاتو د ښه معیار علامت ګڼل کېږي. فاینانشل ټایمز لیکي چې د برتانیې یو مشهور اخبار ابزرور په تیر اتوار خپل یو اداریه کې په صفه الفاظو کې لیکلي دي چې سعودي عرب سره د برتانیې تعلقات یو ډیر فضول او بې مقصده اتحاد دی او دینه د برتانیې سلامتیا ته خطره ده. دینه دوه ورځې وړاندې د برتانیې مشهورې نشریاتي ادارې بی بی سي سعودي عرب کې د مجرمانو په دار د خېجولو په باب له یو دستاویزي فلم چلولی و. دغه شان دوه میاشتې وړاندې د امریکې یو نامتو کالم نویس تامس فرایډمن پل یو کالم کې دولت اسلامیه ته د سعودي عرب نظریاتي بچونګړې ویلی دی. فاینانشل ټایمز خپل رپورٹ کې زیاته چې د غربي دنیا سیاستدانانو هم د مطبوعاتو په جبه کې بیانونه ورکول شروع کړی دي. د جرمني وایس چانسلر سیګمار ګیبریل په سعودي عرب تور پورې کړی دی چې غربي ملکونو کې اسلامي تنلارو ته پیسې ټکی رسي. دغه شان برتانیا کې د لیبرل ډیموکریټ پخوانی مشر لارډ ایش ډاون برتانیا کې جهادي نظریه او دې د پاره کارکونکو ته د رقمونو رسولو د تورونو د پلټونو کولو مطالبه کړې ده. د ده په بیان کې اشاره سعودي عرب ته ده. رپورٹ زیاتی چې غربی ملکونو کې د سعودي عرب په باب له دا ناڅاپي فکرمندي د دولت اسلامي د عروج له سببه را پیدا شوې ده. د غربی ملکونو پالیسی سازان په دې پوه دي چې جهادیزم سره جنگ ډیر خطرناک کار دی. کله چې دا پالیسی سازان د دولت اسلامیه د نظریاتي وسیلو ډونډ لګی نو دوی ته پته لګی چې دولت اسلامیه والا د اسلام د وهابي مسلک نه متاثر دي، د کم چې سعودي عرب کې سرکاري تور سرپرستی کیږي. خو فاینانشل ټایمز د خپل رپورت په اخر کې په غربي ملکونو د ټکونو کولو په موقع هم لیکلي دي چې د سعودي عرب د بادشاہت په لوري د مغرب دریز په دورنګي بنیاد لري، ځکه چې یورپ او امریکای سعودي عرب ته د مذهبي عدم برداشت په خپل پالیسي عمل کول او دیل د رقمونو ورکول قبول کړی دي. هر کله چې سعودي عرب په خپل خوره په هر قسم نورو مذهبونو بندیز لګولې دي.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. تیر هفته په کینیډا کې بخنه وړم په کالیفورنیا کې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې چې کوم ترګر حمله شوی و، په هغه کې چې کوم پاکستانی جنۍ تاشفین ملک ککړه و، هغه په پاکستان کې په الهدا مدرسه کې سبق ویل. او الهدا مدرسه کې د کوم مسلک خلک سبق وای او دغه مدرسې ته کومک یا مالی مرستې رقم ځین راځي. د ډیور ډیو خبریال اورنګزیب خان د دغه مدرسې په اړه باندې تفصیل وړاندې کوي.
د کالیفورنیا پیښې مرکزی کردار تاشفین ملک ملتان بهاودین ذکر پوهنتون نه فارمیسی تعلیم ترلاسه کړی وو او دې دوران سمودې دپاره دوی هم دې ښار کې الهدا نومې یو درسګاه کې مذهبي تعلیم دپاره هم تللی وه، خو دا یې تکمیل ته نه ورسولې. تاشفین ملک سره تلهو ده نوم تړلو نپس د ادارې یو بیان جاری کړی دی او په دې کې ویلي دي چې هر اغتن په اسلام لګ هم په هلري چرته به هم داسې کار اونه کړی څنګه چې تاشفین ملک کړی دی ځکه داسې کول د الله قهر راپارول دي او الهدا یو غیر سیاسی او غیر لسانی اداره ده او یو تندرو ډلې سره هم اړیکې نشته او تاشفین ملک کال 2014 نه 14 پورې د ادارې کې سبق ویلی وو خو تکمیل ته نه دی رسولې چې دینه ظاهره ده تاشفین ملک دې جوګه نه و چې د اسلام او د قران د امن پیغام باندې به ځان پوی کړي وو الهدا انټرنیشنل ملتان نه علاوه لاهور اسلام آباد په خبر کې هم شاخونه لري او د غشن برتانیا امارات او کینیډا کې هم دا وجود لري او تاشفین ملک نوم دې ادارې سره تړلو نه پس کینیډا ټورنټو کې الهدا سکول وقتی توګه بند کړی شوی دی او د ادارې ویب پاڼې باندې لیکل شوی دی سکول بندولو مقصد دلته تعلیم حاصلونکي یو سل شپېته ماشومانو ژوند بچ کول دي د دې ادارې مالی مرسته د کوم ځای نه کیږي په دې حق له هیڅ معلومات نشته خو واشنگټن پوسټ په پاکستان کې خبريال حق نواز چې د ادارې ته تر دې دوی په دې حق لوي شو پورې
موږ تاسو کو د الهدا اداره د دې فکرې ښکار دی چې نو ظاهر الهدا د یو فلاحي اداره ښکاري او زیات تر څو کې دی د مسلک تعلق دی نو او شو پورې چې موږ ته ویل شو چې د مسلک سمې رابطې چې دی یا کم تعلق چې دی نو هغه د اهل حدیث په کومه فکر سره دی او اهل حدیث مکتبه فکر کې خ خلک هم شته دا چې علمان هم پکې شته چې هغه د دې تر هغه د دې خبرو نه بهر دي دا هغه نه خو څه پکې دا چې هم شته زیات تر کم خلک سوچ کی چې دی وبند بیا دی وبند زیات کم په علمي څه ته باندې وګورو دا کوم تر هغه په خیر راځي نو پای کې دا اهل حدیث ته خلکو هم لاس وی کاغه د مختلفو تنظیمونو په شکل کې وي نو ته خو دغه فاندینګ په حواله سره خو شو کی دا څه ښکارا څه پتن دی خو چې دغه علاقه کې دا څه اندازه کیږي چې دا سعودي عرب نو دا عرب ملکونو نه دا څه مدرسو ته دا څه ادارو ته او دا څه جماعتونو ته پیسې راځي دا نو څه دغه تر نورو علاقو کې راځي نو الهدا صدا غنم چې دا یو دا څه رومبي کلو یدی نه انداز او شو چې دا جنې دلته رومبي خټی ټاکوا دا غي د ملګرو د وینا تر مخه او چې کله دلته تک شروع شو نه غي په کلاس کې په سبق کې په دغه کې هغه دلچسپي ختم شو او زیات تر توجه هغه دې طرف ته شو
ملتان کې د استخباراتي ادارې یو اعلی چارواکي ډیو ریډیو ته د نوم نه خودرو په شرط ویل دي کالیفورنیا پیخي مرکزی کردار تاشفین ملک د ادارې کې سبق وایلو نه پس د پاکستان سیکیورټي ادارو د ادارې مکمل پړتال کړي دي خداسې معلومات ورته نه دي ملو شوی چې ګنیدا اداره سوسلول کاروایو یا تندرو فکر خورولو کې ککړ پاتې شوی وي البته د ادارې مشره چې نوم یې فرد هاشمی دی او تعلق یې د پنجاب سرګو د خار سره دی او اوسېږي په کینیډا کې په دې حق لا کال 2008 امریکن تھینکر کې لیکل شوی وو چې فرد هاشمی کینیډا کې وهابي فکر چې قدامت پسند دی خورولو کې بوغ ده او کینیډا کې شریعت خورول غواړي او کال 2015 کې په کینیډا کې د الهدا نه تعلیم ترلاسه کوونکي یو جینې او درې هلکانو په حق له هم د خبرونه دي چې کینیډا یې ځکه پریښه ده چې ترهګر تنظیم داعش کې شمولیت اختیار کړي اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
یې جواب درکړي
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
منوریدونکو د واشنگتن ڈی سی اسټوډیو زموږه خبرونه لا هم دوام لري او سم د امریکای د کانګرس د نمائندګانو جرګې یو قانوني بل منځوري ورکړی دا چې پکې د شام عراق او نورو اندېښنو وړ ځایونو نه راتلونکي خلکو راتګ به بند کړی شي چې امریکې ته د ویزې اغستلو بغیر د راتګ اجازه د یو پروګرام تر لاندې لرله دغه پروګرام د تړلو سره به کوم کوم ویزې چې دي هغې کې به فرق راځي په دې حق لباندې مهوش جلیل روانې تفصیل ویلو تاسو ته دغه خبرې وړاندې کوو
لومبې خبر دا وایم چې دا قانون دی خیال لاندې وړاندې کړی شوی و چې کومو خلکو په پیرس کې حمله کړي نو هغې امریکې کې هم بغیر د ویزې داخلي دي نو دې خیال تر مخه بیا دا قانون چې دی په دې کار وشو او د امریکې کانګرس په غټ اکثریت سره دا منظور کړی دی دې تر مخه به عراق، شام، ایران، سودان او داسې د ترهګرۍ ښکار نورو سیمو وګړو لپاره امریکا ته ویزې ترلاسه کولو پروګرام کې بدلون راوستی شوی دی او دوی اوس مفت ویزو تر لاندې امریکا ته نشي راتلی. او دې ترڅنګ د قانون تر مخه هغه خلک چې 13-15 کلونو کې د ترهګرۍ ځپلو سیمو سفر کړي هغې لپاره هم د امریکا ته د راتلو لپاره کوم د مفت ویزې پروګرام دی، ویزا ویور پروګرام چې کوم دی، نو هغې باندې هم بندیز لګېدلی دی. دې ویزې باره کې به لږ معلومات درکم چې دا وخت په نړۍ کې 38 داسې ملکونه دي چې د هغې وګړي امریکا ته د سفر کولو لپاره سفارتخانې نه د ویزې ترلاسه کولو اجت نه لري. دوی چې کله امریکا ته ورسي نو رسیدو سره ورسره د نوي روزو چې کوم انټری ویزه ده هغه ورته ورکړی شي. په دې ملکونو کې برونای، تایوان، جاپان، یونان، آسترالیا، بلجیم او داسې یو شمېر نور هیوادونه دي. خو اوس د دې ملکونو وګړي چې هغې 13-15 کلونو کې د ترهګرۍ ځپلې سیمو سفر کړی وي نو اوس دوی د امریکې د مفت ویزې پروګرام لاندې امریکې ته نشي راتلی، خو حکومتي چارواکي او د پوځ غړي چې دي هغه د بندیز نه مستثنی دي. د دې قانون په حق کې، د دې بل په حق کې 1400 ووټونه وو او پر ضد 19 ووټونه وو. او وګمه جلوان دی ویزی په ویزا ویور پروګرام لاندې هر کال نږدې 6 میلیون خلک چې دین د امریکا ته راځي، خو اوس په دې پروګرام لاندې امریکا ته راتلونکو خلکو خصوصي جانچ پړتال چې دین هغه بکیږي. او په کانګرس کې زه به دا هم لګوم چې کوم خلکو د کانګرس د نغړو د دې قانون پر ضد وینا هم کړې ده او د ریپاک ووټ اچولې. په دوی کې یو د ریپبلیکن ګوند غړي کیت الیسن هم دی، د ویلې دی چې دې قانون تر مخه به د شام او عراقي وګړو نه د مفت ویزې سہولت واغستی شي. او بیا پکې دا خبر هم کړي چې باید صحافیان، څېړنکاران او تحقیقونکو لپاره هم دا بندیز ختم کړي شي، څنګه چې د حکومتي چارواکو او پوځي چې کوم د پوځ غړي دی هغوی لپاره دا بندیز نشته.
د دې د مخنیوي لپاره څه پروسه یا پروسیجر به وي؟
ښه، نو که امریکې کانګرس خدا بل منظور کړو، که سنت هم دا بل منظور کړو، صدر هم دا منظور کړو، نو دا به قانون جوړ شي. او بیا به د راتلونکو اپریل میاشتې نه د څومره چې 38 هیوادونه دي کوم چې امریکا لپاره ویزې اجت نه لري 3 میاشتو پورې، نو د هغې وګړو باندې به دا لازمي کړی شي چې ځان سره ای پاسپورټس یا الکترونیک پاسپورټ ساتي چې پکې به د دې خلکو بایومیټرک انفارمیشن یا مشینی توګه ترلاسه کړی شوی معلومات به موجود وي. نو بیا به دای چې دا دی خلکو سری، نو بیا د امریکې ته راتلی شي.
صحیح شو، ډیر مننه کوم تاسو نه ما چې تاسو دغه تفصیل اړیدونکو تر باندې کو.
قدرمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی وی ریډیو دی. د پولیو رانس چې د ګرد نړۍ نه ختم شوی پاکستان او افغانستان کې داغي کیسونه یا داغي مریضان اوس هم مندل کیږي. د پولیو د رانس د مخنیوي په سر باندې د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او په مشرۍ کې په چمن کې د علماو یو غونډه شوې ده. عالمانو ویل دي چې دا د بچو حق دی په مور او پلار باندې چې دغه د پولیو د رانس د مخنیوي ساسکی هغوی ته ورکړی شي. راځي چې دغه غونډې تفصیل واورو د نعمت الله سرحدی نه دغه علما سوای.
گوندونو سره تعلق لرونکي دینی عالمانو لکه مولوی اپیس محمد یوسف او ډاکټر اوتاو رحمان هم په خپل ویناو کې د پولیو د ساسکو د اهمیت په حق له وویل.
ټول پاکستان څخه مستند در لپتاوی دی ګټ ګټ او هم خپل پتاوی جاری کړی دی. او بل مرچ په دې میدان کې څومره قدر تعقیب کړی دی د پولیو مهم بالکل باغ کیا هغه تحفظات نشته کوم چې زموږ سره په معاشره کې خلک د هغه خبرې کې مرچ څومره تحقیق کړی دی بالکل دا زموږ د نسل دپاره یو ضرورت دی. د اسلامي تعلیماتو پر بنیاد باندې هم او د علاقې د ضرورت پر بنیاد باندې هم لهذا زه دا وایم چې د پولیو مهم څه دی دا زموږ یو فرض دی.
یو افشای کار نه کوي، بل لاسې کار نه کوي، دا و ماشوم ټول عمر دا خپل د مور پلار دا خبره نسی هیرولی چې دی و ماته د دوا موجوده و او ماته دا دوا را نه کړه. نو دا فرض هم دی، دا واجب هم دی او دا د انسانیت خدمت هم دی. په دې کې سوک یو خپل معصوم ته دا نو ورکی او هغه خبر وی په صحیح معنی کې هغه ګناګار ده په دې مسلې کې د دې ټولو علما فتوا دا ده
علمی اداره سیت او یونیسف لخوا جاری سوی اعداد شمارو کې د پولیو څخه د انکاری خلکو تعداد په ایالت کې د 20,000 څخه زیات شول سوی دی او په کلاود لا چمن کې هم د 2,000 څخه زیات دی. خو اوس محکمه سیت دبلیو ایچ او او یونیسف دغه د پولیو څخه انکاری خلک د جیت علما په ذریعه قانع کولو عمل شروع کړی دی چې د یونیسف او دبلیو ایچ او په وینا دغه څخه به دوی ډیر زیاتې ګټې ترلاسه کړي او دغه د پولیو څخه انکاری خلک به په قانع کړي. نعمت الله سرحدی، وایس اف امریکا، بیو ریډیو، چمن.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. په بلوچستان کې د اوبو د سکلو د اوبو یا د پاکو د اوبو د کمی په سر باندې یو سیمینار شوی دی په کوټه کې. د دیو ریډیو خبریال حمید سمسور د دغه سیمینار حال په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د نړیوال چاپیریال د تودوالي او د هغه له چیلنجونو څخه پر بلوچستان باندې د منفي اغیزو پاک لباندې دغه سیمینار د کوټې د مطبوعاتو کلب کې وسو. وینا کوونکو وویل چې په راتلونکي کې بلوچستان د اوبو د کاختۍ لستري ننګونې سره مخامخ کېدای شي. ډاکټر پرویز زمیر علي چې د سویډن د ګلوبل واټر پارټنرشپ سلاکار دی، د وویل چې په بلوچستان کې 90% اوبه د میوو او د سوزبر لپاره په کرو کرونده کې کارول کېږي.
جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے اس کی اوور ابسٹرکشن ہو رہی ہے، اس کو بہت تیزی کے ساتھ آپ ظاہر کر رہے ہیں. دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بارشیں جو ہوتی ہیں موسمی تبدیلی کی وجہ سے یہاں پہلے ہی بہت کم ہیں لیکن اور انتہائی کم ہوتے جائیں گے. تیسری چیز ہے کہ آپ کی جو سٹیز ہیں جیسے کوئٹہ ہے، وہاں 3.5 لاکھ کے لیے
دمزه کې لاندې اوبه په ډېره تیزی سره راکشل کېږي. بارانونه د موسم د بدلون له سبب څخه دلته لمخه هم ډېر کم وو، لکن اوس نور ډېر کم سوي دي. دریم دلته چې کم ښارونه وو لکه کوټه ښار چې هغه یوازې د 3.5 لکه د خلکو لپاره جوړ سوی وو، لکن اوس دلته د خلکو شمېره 3.5 لکه زیاته ده. ډاکټر زمیر علي وویل چې اوس په بلوچستان کې حکومت پلان دغه هم ترتیب کړی دی چې د نمر په ذریعه باندې وکروندګرو ته د کویانو پمپونه ورکړي. تر دې لمخه وکروندګرو ته بجلی هم په پلیټ ریټ یعنی په ټیکه باندې ورکړې ده. د دې تبایی حکومت خپله ذمہوار دی. ډاکټر پرویز زمیر وویل چې د بلوچستان په سند کې سکومه د اوبو 2 میلیونه ایکړه پر یو فوټ باندې د اوبو کمه برخه ده. هغه به دوی ارومرو د پایپو په ذریعه باندې دلته سوبې ته راولي چې په سملاسي ډول د اوبو کمی لري کړي. سردار محمد طارق ملک چې د سویلي اسیا د سیمې د کونسل غړی دی، وی ویل چې په پاکستان کې یوازې د 1.5 ورځو باران کېږي، خو په بلوچستان کې بیا دغه شمېره نوره هم کمه ده.
آپ کا جو اسٹوریج ریکوائرمنٹ ہو جاتی ہے ڈیموں کی، وہ ہوتی ہے کہ آپ کو کم از کم جتنا پانی آپ کا دریاؤں میں آتا ہے اس کا 40% جو ہے اس کا وہ اسٹور ہونا چاہیے. آپ کا اس وقت اسٹوریج صرف 7% ہے.
دبارانی اوبو باید 40% برخہ پابندنوں کی خوندی کرل سی، لیکن دلتا پا بلوچستان کی یوازی دبارانی اوبو 5% برخہ خوندی کجی. دانوری ٹولا سیلابی اوبو ضائع ولاڑی سی. طارق ملک دا خبره هم وکړه چې په 15 کلو کې په پاکستان کې سیلابونو د 15 ارب ډالرو تاوانونه اړولې دي. موږ د 14 ارب ډالرو اوبه ضایع کړي دي. وینا کوونکو وویل چې بلوچستان د چاپیریال د منفي اغیزو پاک لباندې خطرناک سیمه ګڼل کېږي. کچیرې دلته وچکالی راله د اوبو کوچنۍ زیرمې به په وروځي کې وچ شي. کچیری لدبانی زخه او بنا راسی نو کوټه شار به اخر په کډوالۍ باندې هم مجبور سی. ګډون کوونکو ویل چې د بلوچستان په 150 ضلعو کې باران ډیر کم کجی. حمله دغه سبب دلته د صوبې یو شمیر کاریزونه لوړان دی لا وچ سوی دي او نه د دې صفایی کجی. د دوی له خولې چې د اوبو له کمی زخه نه یوازې کارو کرونده بلکې پر څاروی باندې هم ډیر منفی اغیزې را څرګندېږي چې په صوبه کې د زیاتره خلکو اقتصاد هم له دې دواړو څانګو سره تړلی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
او د پروګرام په اخر کې تاسو ته یو اداري وړاندې کوي چې د امریکای د حکومت نظر تاسو ته وړاندې کوي.
بڑی رشوتونه د نن زمانه د ټولونه د لویو مسلو ځنی یو مسله ده. دا په مقامی سطح د اختیاراتو ناجایز استعمال دی چې په عالمی سطح ټول خلک ځپلی دي. د بڑو رشوتونو په شتمنو او نیستمنو ملکونو یو شان خراب اثرات پریوزی. بڑی رشوتونه اعتماد تباہ کوي، د ترقی عمل تالا ترغه کوي، په جمهوری ادارو د خلکو اعتبار ختموي او د ملکونو ترمنځ د جرمونو د کېدو لپاره لار اواری. خدا عقوبت عام خلک د سپیرو ورځو او کرمو سره مخ کوي. بڑی رشوتونه منډه او بازارونه شاړی، گرانی پیدا کوي، د سرمایه کارو لار نیسی او د اقتصادی ودې په لار کې خنډان راولاړی. بڑی رشوتونه مخ په ترقی ملکونو کې په خصوصي توګه تباہی خوري، ځکه چې دې قسمه ملکونو کې د بڑو رشوتونو د لاسه ترقی په ټپه ودریږي. ملګرو ملتونو دې لعنت ته د خلکو د پام را ګرځولو په خاطر 12 کال وړاندې هر کال 9 دسمبر د بڑو رشوتونو پر ضد د ورځې د نمانځلو اعلان کړی دی. دا ورځ د کال 2003 نه پس هر کال په 9 دسمبر نمانځلی شي، ځکه چې په دغه کال په 9 دسمبر د ملګرو ملتونو لوی اسمبلی د بڑو رشوتونو خلاف د یوې بین الاقوامي لوزنامې منظوري ورکړې ده. د ملګرو ملتونو په دغه لوزنامه کې دا خبره منلی شوې ده چې بڑی رشوتونه یو داسې جرم دی چې ملکونه او قومي سرحدونه نه مني. دا د یو ملک دننه او د ملک نه بهر په عالمی سطح جرائم پیشه سرگرمی یو شان زیاتی. د بڑو رشوتونو د نوغی وستو دارمادار په دې دی چې حکومتونه خپل زیست روزګار په صفا طریقه او د قانون مطابق چلی او دا یقیني کی چې د ملکونو استوګنی که هر چرته وي، نو چې د صحافیانو او د اولسی معاشرې د غړو په حیث او په انفرادي طور د بڑو رشوتونو د ښکاره کولو جوګه وي او د دې ګناهګارو له د سزا ورکولو وس توان لري. امریکا د رشوت خورو کسانو انصاف ته د ادرولو په کار کې نورو ملکونو سره کار کولو ته هر وخت تیار ده. په دې لړ کې امریکا د نورو ملکونو د بډو رشوتونو د مخنیوي عملی ته د تکنیکی زده کړې او تکنیکی امداد ورکولو یا په بهرنو ملکونو کې د والې شوو پرتو مالونو په ښکاره کولو کې لاس امداد کولو ته هم تیار ده. مونږ په شریکه او په یو اتفاق دې لړ کې په کار کولو خپلې منډه او بازارونه مضبوطولی او آبادولی شو، د سرکاري ادارو کارکردګي ښه کولی شو او د خپلو ټولو خلکو دپاره سوکالی او د کار روزګار موقع زیاتولی شو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 20232 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، هسې نه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.